خلاف کار بولی خود امنی چې له هم په دولتي روغتونونو کې نرسان او ډاکټرانی کمی دي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به یو شمیر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دو نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
ولادت څه ډول پروسه ده؟ ښځې کله له سیزارین سره مخ کیږي؟ که چیرې عامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د نسایي اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډاکټر صاحب امرخیل، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په لومړي سر کې په دې باندې وغږېږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي؟
ولادت یو نارمل پروسه ده، اما هر نارمل پروسه کېدای سي چې خطرې سي. ولادت هغه مرحلې ته وایي، هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کېږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو، الا د دې چې طفل راوځي او پس لغه ټوله جوړه راوځي، په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده. کېدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلاړ سي، یعنی هیڅ مشکل ونه لري، نه طفل مشکل ولري نه مور، اما کېږي چې دا خطر سازه هم سي چې بهغه پسته نور مشکلات بوجود راي.
که چېرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي؟
دا دوه شکل دي، یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلکتیف دي. یعنی سلکتیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور ماینه کیږي، ساختمان د وجود دی مور کېدای سي چې مساعد یا ولادت نه وي. په دې اساس مور ته مخکې له مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي. اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت ته هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي، قلب طفل ضعیف کیږي، یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات. دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع د دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتي وزیږي. دا مخفي مرحله ده، کېدای سي حتی میندې یوه شپه او دوه شپې هم پدې کې دربر ونیسي، اما بعضې میندې دي چې ډېر زه دا پروسه مخکې وړي. دویم مرحله یې له هماغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې، دا دویمه مرحله د ولادت ده. درېمه مرحله طفل مکمل راوزی پس لغه دی جوړه دی راوتو مرحله ده. که دیری وقت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی، اغه هم مشکلات دی سبب دی عملیات دی مور کی.
زینی خزی وای کله چې په لومړی ماشوم ایو خزه عملیات شي، هغه به راتلون کې ماشوم هم په عملیات زیږی، دا څنګه مو؟
که الی د عملیات دا وسی دی مور اډو کې ساختمان د سی یو نارمل حالت نه لري، په کسل پسلوک دا خبر سید. اما که د سی یو حالت چې د طفل ته خطر ساز سی، مور او به کمی سی دی خونریزی پیدا کړي، جوړه مخکې له وخت جدا سی ده، په دې حالت کې مور عملیات سو، اما دویم طفل کدا دو کاله درې کاله بعد راوی دا نارمل ولادت کولای شي.
د حمله میندو ناکافی یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کیږي چې خزه د ولادت پر مهال لستونزو سره مخ کی.
بله بله، تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډیر خلک د اثر د خبرو د خلکو لاندې زی، مثلا ک دوی مریضان مراجعه وکاو، مونږ ورته وایو چې مونږ غوړو مخکله مخ تاسو یو ماینه کو، مونږ تاسو حوصله نارمل او خو یو معلوم سی نارمل ده، نه ده نارمل، یا په سره تلویزیونی ماینه درته کوو چې ماشوم وضعیت معلوم سی او به معلوم سی، دوی ممانعت کوي، وایي نه مونږ ته ویل سوي دي که ډاکټر تاسو ماینه کا، امکان لري مخکله وخت ولادت وکړي، امکان لري خونریزی پیدا کړي، همدا خپل ډاکټر زما ماینه کړم دغه مشکلات ته پیدا سو. دا ذهنیت چنه د خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي او هیڅ اجازه نه ورکوي، حتی یو الټراساوند یو ساده ماینه ده، حتی په دوی کې مشکل لري، وایي چې هغه شوغا د طفل ته نقص رسي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حمله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول ورکی، چون مور یو ډار لري مقابل کې، مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات به سره تحمل وکم، که بیا هم ونه سو کله له طریق د سیرمه، له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعض تابلیتونه، مګر درنه بیرته پیدا کولی شي. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي، یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړی شي ډېر خطرناک ده، یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناک ده، یا اوبه د نس ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناک ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواگاو ریدون کو سلام، خدای مو خواخ لرا. وای ده کابل خار هوا پا نڑای که تر طولو ککڑا وادا، یواز سای سل را پاتی و آغا هم گران شوال. سڑای که سامو نشیستل اینو چبه کوی، خپل هوا مو ده خپل و بخاره و او موتر و پا دودونو ککڑا کرده. هر چه پا خپل کهو تو لگیایو خپل بخی پا خپل پا تو بروهو. بیا ملامتو نور خلق. د خبرونې په پیل کې مو د قانون ایستلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانون له حاله خبر شئ.
د قانون د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړي دي او څه کوئ؟
د قانون د ایستلو لپاره مو ډېره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډېر وخت تیر کړی دی. دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملي کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس راایستل کیږي څه وایاست؟
هو راایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول راایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو هم لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د راایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو راایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
ځینې خلک سولې ته خوشحاله دي او ځینې ورته خفه دي. آن د میرمنې او میړه په منځ کې هم توپیر دی. یو خوښ او بل خفه دی، لکه داسې.
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پرې کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي بیا؟
بیا به ګزاره کوو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تګ تړ نه شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده. ډنګر به سو، د خېټې وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو ساه نسو ایستلی، دومره ستړي کیږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایه شرم دی، اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم؟
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شیدې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
تم هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې او وایه پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هېڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هېڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
د اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولېږو، غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي، سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي، لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي، غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو، لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې سل، همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویې لېږه. وایي پلار ګټلی زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړي وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نشته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پا مکړی هغه بوګنون کی خبر ته چې همدا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د منډی په یو بل مارکیټ کې اور ولګید. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي؟ یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکانه را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي؟ یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنی اودان، بلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي، کله چې مارکیټ اور واخیست ژر ژر دې خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوګم نشي خوځولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.